د زهرو کاروان اونیس پروگرام پیلیږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د نجونو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي وایي د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي باید وساتل سي او ترخواي د ډیپلوماټیکو او کوټولو هڅو لاري په افغانستان کې دننه او بهر د افغان شوزو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل سي. لینا امیرینن په خپل ایکسپانه کې لیکلي په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لاري توپیر ولري، خو نو وړي د بشري حقوقو د اوسني وضعیت د شوالي لپاره پر مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړي. هغه دا هم لیکلي چې افغانان په ځنګړي ډول شیزي باید د افغانستان په اړه په باسونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو شوزو او بشري حقوقو افغان فعال محبوبه سراج د سولې نړیوالې جایزې وروستي نوملړ ته لاره موندلې ده. په اوسلو کې د سولې چیرنیز انسټیټیوټ د 2023 لدی کال د سولې د جایزې په اړه د جمعې په ورځ په خپل ویبپاڼې کې یو نوملړ خپور کړ چې د بشري حقوقو فعالان د دې لست په سر کې دي. د اوسلو د سولې چیرنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یو اتل بللې وایي چې هغه له شپږویشت کاله جلا وطني وروسته په 2003 لدی کال کې افغانستان ته ستنه سوه او اوس کابل کې میشته ده. د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې تیره شپه له بارانونو وروسته سیلابونه بهیدلې چې یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دغو سیلابونو له کبله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکول سوی، خو د دې ولسوالۍ مرکز ته ځینې غځېدلې لارې سیلابونو وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف سوي. په دولت شاه کې د طالبانو د پیشو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازی رسنوی ته ویلې چې له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له ځپل سوو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. مسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري فلزګونو بریدونه شند کړي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین نه اوراګان توغندي ویشتلي. بل لوري ته د اوکراین د پوځ یو ویاندې ناتالیا هیمنیوک ویل چې روسانو تیره شپه د ډرون تر شلو ډیر بریدونه پر جنوبي او مرکزي سیمو وکړل، خو نږدې شل الوتکې نسکورې سوي دي. له نولسمې میاشتې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، په هغو سیمو کې چې جګړې سختې دي د آزادې اروپا آزادي راډیو د یوه لوري ادعاوې هم نسي تاییدولای. په سلواکیا کې چې 5.5 میلیونه نفوس لري نن پارلماني ټاکنې کیږي. د کیڼ اړخي پخواني صدر اعظم رابرت فیکو او لویدیس پلوه لیبرالانو ترمنځ سیالي روانه ده. فیکو هغه څوک دی چې له ګاونډي اوکراین سره د پوځي مرستو د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د نظر پوښتنې له مخې ښکاري چې دواړه لوري سره ډیر نږدې دي. ګټونکی به د هغه سرپرست حکومت ځای ونیسي چې د میل میاشت راهیسې واکمن دی. د ایتالیا ساحلي ځواکونو نن یو سلو او یا کسان لیوی بیړی څخه چې اور په کې بل سو وژغورل. وژغورل سو کې وشت کسان د بیړی عمله دي. په دې کښتۍ کې درې اتیا کډوال هم سپاره وو. دا بیړی له لمپادوسا ټاپو څخه د سیسلی یو بندر ته روانه وه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیلو مرستو د جذب یو کاري ټیم جوړ کړی دی.
د یونایټیډ نیشنز افیس آن ډرګز اند کرایم
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سر کې د اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي.
دا چې آیا د بدیل کښت په برخه کې د مرستو بیا پیلولو لپاره یو شفاف سیستم شته او کنه، په دې اړه د ولسی جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
کوم کومک و تاسو د بدیل معاشات له مصر دی پاړي وکی څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه خل کوي چې هغه دا چې په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري تر اوسه پرې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد سوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اوردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خنثی کړي. یا کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي.
د نور حبیب په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله ډېر تیروني انډیوالان راڅخه بیل شول.
یعنی ډېر نږدې ملګري دي ورور غوندې دي ورورواري لسونه هم سره وتړي خو هغه بېمانه ډېر یو څه جلا شول ډېر نه لرې شول.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وا خلکو تاسو لا ورته ګورئ دا سړی څه کوي وښنې مو
استاد په خبره ولې نه پوهېږي درته ومې وویل چې موټر ودروه
زه چې وایم زړه مې ودرېدی
موټر څومره تېز چلی تاسو لا ورته ګورئ راځئ چې تر غاړې ونیسو را چپې کړو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبولو یو کاري ټیم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله سوي او هغوی بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې له بزګرو سره مرستې او بدیل معیشت پروګرام لپاره یو شفاف سیستم ته اړتیا ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په پام کې ده چې ملګري ملتونه تر راتلونکي میاشتې پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه د دې راپور تر خپرېدو مخکې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت ښه ډېر کم کړی دی. د ملګرو ملتونو استازی مرمن روزا اوتنبایوا د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله سوي دي. له همدې امله دوی هڅه کړې چې د بزګرو لپاره د مرستو زمینه برابره کړي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړه جزئیات وړاندې کړي. نړۍ کولی شي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو له پرېکړې څخه ګټه واخلي. دا هغه پرېکړه ده چې په افغانستان کې د زرګونو بزګرو د ژوند وضعیت زیانمن کړی دی. یونما په کابل کې د څو هېوادونو یوه کاري ډله جوړه کړې او غواړي له بزګرو او نورو هغو میلیونونو افغانانو سره ځانګړې مرستې وکړي چې په ګاونډیو هېوادونو کې د نشه یي موادو د غوښتنې له امله محتاج شوي دي.
برتانوي موسسې ارسیس سږ کال د جوزا په میاشت کې د یوې سروې پایلې اعلان کړې او ویې ویل یوازې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت له زرګونو هکتارو څخه 1000 هکتارو ته راټیټ سوی دی. خو د دې موسسې یو بل راپور چې یوه میاشت مخکې خپور سو وښودله چې برعکس د افغانستان په نورو ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. تېره میاشت د نشه یي موادو په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ تر خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشه یي موادو د ګواښونو لرې کولو لپاره له طالبانو سره خبرو ته کښېني. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت یوه تخنیکي ټیم تازه د افغانستان لپاره د امریکا شرزدافیر سره کتلي او له هغه څخه یې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د بهرنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ابراهیم اظهر د کوکنارو د بدیل کښت او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو مرستو بیا پیلېدل یوه اړتیا بولي. خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د بدیل معیشت پروګرام عملي کول یو قانوني حکومت ته اړتیا لري.
موجودیت فقر ګسترده در افغانستان
دا چې په افغانستان کې بېوزلي ډېره او د کوکنارو له کښت او نشه یي موادو جوړولو سره د 2 میلیونه خلکو ژوند تړلی دی. د بدیل معیشت پراخ پروګرام او قانون حاکمیت ته اړتیا ده. کله چې یو پیاوړی ملي حکومت راغی باید دا حکومت حاضر وي چې د نړۍ غوښتنو ته ځواب ووایي.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو د فرمان 18 میاشتې کیږي او په دې فرمان کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې پر مرستو ټینګار سوی دی. خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیلو مرستو د جذب یو کاري ټیم جوړ کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي.
په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه وایي که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړه به نړیوال بازارونو ته د نشیي موادو وړاندې کول کم کړي، خو په افغانستان کې یې بزګرو ته ډېر اقتصادي زیان رسولی دی. موږ په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګرو ته څومره اقتصادي زیان رسولی دی.
زما په شخصي عقیده د کوکنارو د کښت بندېدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، لیکن تر هغه وخته پورې چې بزګر یا کښتګر وکولی سي چې د دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه دیو درست او اساسي بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا سي.
دې ته په کتو چې کاروانګر په ولایتونو کې شکایت کوي چې د دوی کرنیز محصولات په وخت بازار ته نه رسیږي او کوم رسیږي په هغه قیمت چې د دوی اقتصادي مشکلات رفع کوي نه خرڅیږي، نو په داسې حالت کې آیا د کوکنارو بدیل یا بدیل معیشت پروګرام کولی شي د بزګرو اقتصادي ستونزې ورحل کړي؟
زه کولای سم چې داسې ووایم چې بدیل معیشت صرف د زراعتي مسایلو یا زراعتي تخمونو د بدیل کښت نه دی، چې مثلا دغه پر ځای باندې د تریاکو پر ځای باندې بل داسې کښت وکړل سي چې په اندازه د تریاکو پیسې جوړ کړي. زما په شخصي عقیده په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول، مملکت د صنعتي کول، په مملکت کې د انرژي د سورس ته پیدا کولو په حالت کې د تجارانو څخه خواهش کول چې فابریکې او نور مسایل خلاص کړي، او دنیا او حکومت په هغه مسایلو کې د بدیل معاشات پیسې کومک وکړي چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړ سي بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړ سي، ځکه تر هغو چې د افغانستان د ولس اقتصادي سطح لوړه نه سي تر هغو پورې بدیل معاشات تاشان په هغه اندازه چې موږ فکر کوو فایده نه کوي.
کنړیواله ټولنه د بدیل معیشت په برخه کې د خپل مرستو لړۍ بیا پیلوي، آیا د دې مرستو د ویش لپاره داسې کوم منظم او شفاف سیستم شته؟ ځکه وړاندې له دې داسې راپورونه هم خپر شوي چې طالبانو د مرستو رسولو په چارو کې مداخله کړې ده.
کوم کومک و تصویر بدیل معیشت له مصر دوی غواړي وکړي، څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه حل کوي، چې هغه دا ده چې د په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري، سرپرست حکومت دی، تر اوسه پورې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد سوي، د ملت تخوا بین ملي او ملي مشروعیت یې نه دی حاصل کړی، د فساد کچه په دې خاطر پکې لوړیږي ورځ تر بلې چې په خپل حکومت د یو خاص ډلې د خاص اداره کیږي، یعنی د حکومت په ترکیب کې د ملي د ملت ونډه نه څرګندیږي. پس اول باید دی ملي مشروعیت لاسته راولي، دوام باید به ملي مشروعیت لاسته راولي چې د جهان د شفافیت او د شفافیت هغه ارګانونه چې هغوی د دغو کومکو بهیر څارلی سي چې هغوی وکولی سي چې په صحیح ډول و خلکو ته رسیدګي وکړي. اوس خو چې هره خبره وسي هغه د خپل حکومت د خلکو تر مابین تاوبلا کیږي او هغوی اجازه نه لري چې د باندې راوباسي. پس نو په همدې اساس زه فکر کوم په موجوده حالت کې د فساد د موجودیت په خاطر د بدیل معاشیت د کومکو چې به ملي جمعیت فاسه کیږي د هغو شفافیت په صحیح ډول باندې نه عملي کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت وي شاید چې به بیا ځان ځنه سم خلاصه واله
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمونګه پوچ کړو اخونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځانګړي ونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت نشه یي موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور درو چې په متحده ایالاتونو کې طبي څېړونکو د اووردوز یا زیاتو نشه یي موادو د استعمال د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی. دا واکسین اوس په لومړیو پړاوونو کې دی او په پام کې ده چې پر انسانانو وازمویل سي. د دې واکسین جوړونکي تمه لري چې له لارې به یې په نړۍ کې د سلګونو زرو معتادینو د مړینې مخه ونیول سي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتادینو د مړینې لوی عامل تر حد زیات نشه یي مواد استعمالول یا اووردوز دی. که دا واکسین بریالي او خلکو ته ورسیږي د درملو اړتیا به هم ورسره کمه سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا واکسین چې د امریکا متحده ایالاتونو د مونتانا پوانتون په طبي لابراتوار کې جوړ شوی دا مهال د ازمایښت په پړاو کې دی. د دې واکسین جوړونکو پریکړه کړې چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې پر انسانانو وازمایي او بیا یې بازار ته وړاندې کړي. د مونتانا پوانتون د طبي ډپارټمنټ مسؤل ډاکټر جی ایوانس وایي دا واکسین د هیروینو او فنتانیالو د اووردوز د مخنیوي لپاره جوړ شوی خو لومړی به د هیروینو پر معتادینو وازمایل شي. انسان ته د دې واکسین لګول د دې سبب کیږي چې په وجود کې انټي باډي جوړه شي او د نشه یي موادو اغیز کم کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې هر کال په نړۍ کې سلګونه زره معتادین د اووردوز یا د ډیرو نشه یي موادو د استعمال له امله مري. دا واکسین به د اعتیاد د درد کمولو تر څنګ د معتادینو ژوند هم وژغوري.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خونسا کړي. یعنی هغه کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروئین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي. که چیرته دغه واکسین په انسانانو کې مؤثره ثابت شي چې تر اوسه په ابتدایي مراحلو کې دی کولی شي د لوړ ډوز له کبله رامنځته کیدونکي تاثیرات او حتی د مرګونو مخنیوی وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیایي بنسټونو د څېړنو له مخې یوازې په 2021 میلادي کال کې په دې هیواد کې تر 300 ډیر معتادین د اووردوز له امله مړه شوي دي. د یادونې وړ ده چې اووردوز د نشه یي موادو د اندازې ډیروالي ته وایي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې معتادین په څو حالتونو کې د نشه یي موادو اندازه ډیروي. لومړی دا چې د نشه یي موادو کیفیت ټیټ وي او د معتاد خمار نشي ماتولی. دوهم دا چې د نشه یي موادو ډبل بدل شي. مثلا یو معتاد د تریاکو پر ځای هیروین او د هیروینو پر ځای د ښیښې نشه پیل کړي. دریم علت یې دا دی چې یو څوک نوی معتاد شوی وي او د نشه یي موادو د استعمال سمه اندازه نه پیژني. او څلورم دا چې یو معتاد یو ځل نشه پرېږدي او څه موده وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي که معتاد ته دا واکسین ورکړل شي د درملنې په پړاو کې به د درد آرامولو درملو ته هم اړتیا نه وي.
په احتیاط کې د مرګ میر ډېرې پیښې د اووردوز یا د مخدراتو د ډېر اخیستنې له کبله رامنځته کیږي. دا لومړی فیز دی او کیدای شي په 2040 کې په انسانانو کې دغه استعمال شي. دا د دې په څنګ چې ژوند ژغورونکی دی هغه درمل چې مخکې د اووردوز لپاره استعمالېدل لکه نالکسونو نلتراکسونو میتادون د هغوی استعمال به مره کم کړي ځکه هغه مرزانه دواګانې نه دي قیمتي دوایي ده.
که څه هم تر دې مهاله د اووردوز له امله په افغانستان کې د مړینې اندازه نه ده معلومه خو په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو چارواکو ته څرګنده شوې چې د بېوزدۍ له امله معتادینو ته په منظم ډول مشخص یا د دوی د خوښې نشه یي مواد نه رسیږي ځکه نو دوی ګډوډ نشه یي مواد استعمالوي چې دا وضعیت په معتادینو کې ورځ په ورځ د اووردوز کچه لوړوي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په متحده ایالاتونو کې طبي څېړونکو د اووردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ
تا چې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د پکتیا ولایت نور حبیب له 5 کالو راهیسې چرس کوي. د تر نشې مخکې د موټرو د رنګولو دوکان درلود او هر ورځ به یې ښه ګټه کوله، خو اوس څوک ورباندې باور نه کوي او کاروبار یې له لاسه ورکړی دی. دی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، وایي دا مې تر ټولو بده خاطره ده چې زه په روغتون کې بستري یم او د خپل نوي زیږیدلي زوی مخ مې نه دی لیدلی. دا چې نور حبیب د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
خپله رنګمالي کسب هم لرم د موټرو، او همداسې په مخ مې ورسره تعلیم هم مخته وړی. 12 سیم نه فارغ یم، 15,000 10,000 10,000 یعنی ښه سودا پاتې کېدی راته، یعنی موږ پیدا کولی. والا خو خپل کاروبار مې و، کسب مې و، خپل دوکان مې و د رنګمالی. خو بیا هم چا خبره چې پیسې دومره به ویره سره کار به مې کوو، دومره پیسې پیدا کېدی چې ما به چرس استفادې دپاره تر ګوښه کولی او بلولی به مې. چې رښتیا درته ووایم، بس ملګري انډیوالان دي، نو اول بس چرس وویل، نو تر اول تر اخره پورې مې چرس ویلي، پورته عمل نه لرم او نه مې کړی. همدا 4 کاله به کېږي، 15 کاله نشو استعمال مې چې وکړ. لومړی کې خو زما په بدن کې ډېره بد اغیزه وکړه، په دماغ باندې. بیا په ژوند کې یعنی د کاروبار ما د 500 کار هم نه شو کولی. که نشه به وای یو څه کار به هم کوی شو، که چرس به نه راته میلاویدل بیا هم بیخي کار نه شو کولی. زما دماغ باندې ډېره بد اغیزه کړې وه. یعنی اکثره وخت کې له اولاد سره، له کوژدنې سره، له مور او پلار سره مې ډېر بد چلند کوو. همدا یې لامل و چې ما به چرس کله بوو، نو زه به ډېر خوشحاله وم چې نه بهوره سره بیخي به خبرې هم خوند نه راکوو، ښې خبرې او بدې خبرې پته هم نه راته لګېده. هفتې کې یو دوه ورځې بعد من زما شخړه وه په کور کې، نور له خپلې مېرمنې سره هم بیا چا خبره چې ډېره بده شخړه جوړونه. خو وارونه مې والا اکثره وخت زیات پې کړي. یو زوی خو مې د اوس دلته چې راغلی یم، د اوس 11 شپو د نوم یې والا که ما خپله انتخاب و، ورته د نوم د عرفان، او یو زوی مې د عبدالرحمن په نوم دی. د اوس 6 ورځې مخکې پیدا شوی ده. یعنی ډېر نږدې ملګري دي، ورور غوندې دي، ورورولي لسونه هم سره ورکړي. خو هغه بې مانه ډېر یو څه جلا شول، ډېر رانه لرې شول. هغه پوهېدل چې دا عملي شو، دا چرس یې شروع کړل. هره شیبه انسان ته ترخوي، والله ډېره ترخوي. ځکه چې نشه به چې نه میلاویده، یعنی 2 منټه به ماته منځکې به ځای نه راکوو. خو یوه جالبه خاطره ما سره شته ده چې یوه ورځ ما دیګ کوو په خپل دوکان کې، نو چې کله ما دیګ کېښود، پس له هغې مې سګرټ ووایه. خو چې سګرټ مې ووایه، له هغه وروسته زه ویده شوی وم. نو دیګ پسې همداسې ګاز چلان پاتې شوی و، هله هله هله. یو وخت یو کس راغی، هغه باندې بوی لګېدلی و، سوی بوی پې لګېدلی و. راغی دوکان کې، غږ را باندې وکړ، واله که څه کوې؟ نو زه ویده وم چې جګ شوم، چې دیګ مې ولیده، نو هغه څرشی سوټ بوټ پکې سوی و. که نشه ما نه وای کړی، اوس شاید امکان دې ولري، کېدای شي چې فانتون هم څنګ کې ورسره ویلی وای. شاید چې ما زیاته ترقی کړې وای، پیسې هم شاید ما سره اوس ښې پیسې راسره وای، موټر راسره وای، ښه سیسټم مې جوړ وای. خو بس د چرس لامل ده چې پاتې راغلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته هم چې لاړ شي، هیلې به چې مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور ویل چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخا مې مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې، 1,000,000 $ وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زمان استاد ناڅاپه د خپل ترانسپورتي شرکت لخوا ورغوښتل کیږي. تر لږو خبرو وروسته د موټر کیلي او اسناد ځینې اخیستل کیږي او له کاره ګوښه کیږي. دا چې زمان استاد ولې له کاره ګوښه کړل شو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
دا
موټر باندې ونه شوی دی که څه په سوی دی دا موټر ولې دونه تیز چلوي
استاد څه پېښه ده له قرار زه
استاد څه کوي وژنې مو چیرې مو چیرې بیا مړه شوی چې دارېږي
واورونو دا موټر وان ته وایه چې موټر قرار وچلوي دا دی ونه کې که په سکتی
وا استاد تا ته وایم لیونه که څه بلا یې بدبخته دا موټر ولې دومره تیز چلې
مړهږي هیڅ بلا مو نه وایي
وا خلګو تاسو لا ورته ګورئ دا سړی څه کوي وژنې مو
اے استاد په خبره ولې نه پوهېږي درته ومې وویل چې موټر ودروه
زه چې وایم زړه مې ودرېدې
موټر څومره تیز چلی تاسو لا ورته ګورئ راځئ چې تر غاړې ونیسو را چپه یې کړو
ښه وایي دی به مونږ وژنې او مونږ به په رڼو سترګو ورته ګورو دا دی موټر مې ودروه نور څه وایاست دلته پر دې هوټل ډوډۍ خورو او بیا له خیره سره حرکت کوو
استاد خیر دی موټر کرار چلوه
سمه ده دی بیا یې تیز نه چلوم
ورونو غوږ ونیسئ
خدای فضل وکړي
څه خبره ده
که زما منی نو په دې موټر کې به نه ځو
ولې
ځکه چې دا موټروان چرسي دی
څه شي چرسي دی
خدای
چرسي دی
ولا رښتیا هم د حرکاتې د چرسي دی موټر یې څومره تیز چلاوه زموږ خبره هیڅ نه اورېده
حرکاتې څه کوې ما په خپلو سترګو ولیده چې چرسي څکول
څه وایې رښتیا چرسي دی
حاجیانۍ قسم په خدای که دروغ درته وایم ما په خپلو سترګو ولید
ښه ته کیسه کوه چیرې څکول
زه پرې پوه شوم چې دا موټروان نشې دی کله چې ډوډۍ ته ښکته شولو زه د شالخوا ورپسې شوم
شه
دلته هوټلي د موټروانانو دپاره جلا کوټه لري دوی ته چرس او ډوډۍ مفت ورکوي
ښه کیسه کوه
ګورم چې زمونږ موټروان هم د نورو موټروانانو سره چرس وهي
اله زویا دا نور خلک هم خبر کړ ورته وایه چې موږ په دې موټر کې نه ځو
ای ورونو دا موټروان چرسي دی ما په خپلو سترګو ولې چې چرسي څکول که زما منی په دې موټر کې به نه ځو
خاورونو اوس څه کوو لاره هم ډېره پاتې ده کرایه مو هم شرکت والا ته ورکړې ده
زما خدا سی خوخه ده چې دغه موټر شرکت ته بزنګ وو
تا ما جیبا خبرې کوي شرکت والا کستر کې درلودای چارشان موټر وانان به نه مقرره ولای
شوای شرکت والا په دې نه دی خبر چې اره و د نشئی موټر وانانو د لاسه سونه موټران چې په چیزه او څومره خلک وشو چیز
نو چاره څه ده
خبریالانو ته بو وایو زما سره د خبریال د موبایل شمیره شته زنګ ورته وو او ټوله کیسه ورته وکړو
زنګ ورته وو
څنګه خبره ده زنګ ورته
وو خبره ده زنګ ورته وو
سمه ده سمه ده ام دا و زنګ ورته وو هم
راځه
رئیس صاحب اجازه ده؟
رضا رضا استاد
سلام علیکم
و علیکم سلام رضا استاد په دغه مخامخ چوکۍ کېنه
رئیس صاحب زمو د څه لپاره راغوښتی وم
ما پوښتنه کوله چې پرون دې ولې سواری په نیمه لار کې پریښې وو
ما نه دې پریښي خپله په نیمه لار کې کوز شول
نو خلک خو لیوانیان نه دي چې کرایه درکوي او بیا په نیمه لار کې موټر نه کته کیږي خامخا به څه خبره وي
بس رئیس صاحب سواریان خو په وړه خبره خپه کیږي ویلې سیګریټ ولې څکوي بس په همدې وړه خبره خپه شول
ساده سیګریټ که در 400 سیګریټ یې یادو
بس درس یو شی وبوله نو
ګوره زمان استاد ما تا ته مخکې هم ویلي وو چې موږ چرسي موټروانان نه نیسو خو تا وویل اوس مې چرس پریښي دي موږ ته دې ډېر تاوان را ورسوه
تاسو ته مې څه تاوان در ورسوه
پرون یوې راډیو راپور خپور کړ چې موټروانان نشې کوي خلکو د خپل سترګو لیدلای حال ورته ویلای وو ټول ستاد موټر سواریان
خیر دی تر دې وروسته بشارس نه سکوم
نه 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 نور نه کیږي ډیر انتظار مې درته وکړ تا ته د خلکو ژوند او زموږ کاروبار ټوکې ښکاري موږ ته که خپلې ګټې مهمې دي د خلکو ژوند هم راته مهم دی ورځه وروره په مخه دي
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو